افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې دوه نیول سوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي دوی ته سپارل سوي دي. پیل له خبرونو کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د اداسوي جنسي ځورونې په اړه افشاګری وکړه. ایران تایید کړی چې د هغې وه د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل، او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن د هغه څه له کبله چې ده د یوې خطرناکې دسیسې شنډول وبلل د خپلو خلکو ستاینه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د اداسوي جنسي ځورونې په اړه افشاګری وکړه. دغه مسلې په ملي سطحه غوسه راپارولې دي. د ملي امنیت ریاست نن د نومبر 28 وویل چې دا کسان د هغوی د خوندیتوب په هدف ساتلي وو، او اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلې دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وایي موسی محمودي او احسان الله حمیدي دوی ته سپارل شوی دي، او سبب د دوی په کړي تحقیق د څېړنې هدف یو پلاوی وټاکل سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشي کولو لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه، او هغوی ته وویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو. همدارنګه زموږ نن سبا ته کېدی شي چې دې موضوع کې به په دې باندې خبرې کېږي چې دغه موضوع د پلټنې لپاره یو سیستم باندې کار شي.
د ملي امنیت ریاست تیرونی د بشری حقوقو دغه دوه فعالانونی ول او لکبلې له انتقادونو سره مخامخ شو. همدارنګه ولسمشي مانی ازادي رادیو ته ویل چې د دوه کسانو دوسیه ترنولې تراجه کړي. خو د لوی ترنولې ویان جمشید رسولي وایي چې تر دې دمه د دوسیه دوی ته نه رسیدلې. ایران تایید کړی چې د هغې وه د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف په دې لیدنه کې ویلي هیواد یې د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي و چې د ملا برادر په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی ایران ته تللی دی. سوال شاهین پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې خبرې کړې دي. لکه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې، د تهران ته د طالبانو د پلاوی دوهم سفر دی. د افغانستان حکومت تر اوسه تهران ته د طالبانو د پلاوی د تازه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوای ویلي وي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای د طالبان مخامخ له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی د طالبانو د سفرونه بې ګټې بللي وو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمی حمله کې وژل شوی یو امریکایي ملکی مرستندوی کس و. ښاغلی پومپیو د سیشن به پرس په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د کارکونکو انیل راج نومیده او د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو څخه افغانستان ته د کار لپاره تللی و. مایک پومپیو دا بریت په کلکه وغانده. موږ د دې غمجنې پېښې د قربانیانو له کورنیو او ملګرو سره خپله خواخوږي څرګندوو، او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا غوښتنه لرو. د ملګرو ملتونو پر کارکوونکو چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي بریدونه د منلو نه دي. دا اقدام په کلکه غندو. د نوومبر د څلورشت مینیټې په هغه برید کې چې په کابل کې وسو د ملګرو ملتونو دوه نور کارکوونکي او درې عام افغانان ټپیان شوي دي. تر اوسه د هغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په جوزجان کې د ترافیکي پېښې له کبله اووه تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د جوزجان د ترافیکو مدیر محمد عمر خوشیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه پرون ناوخته د شبرغان اندخوی پر لاره سوې ده. ښاغلی خوشیوال وایي دا پېښه د بې احتیاطۍ او ډېر سرعت له کبله سوې ده. نوموړی زیاتوي د دریو ځوانانو مړي او څلور زخمیان د جوزجان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي، او پاته کسان د فاریاب اندخوی ته یوړل سول. د جوزجان د ترافیکو مدیر وایي د هغه ځوانانو چې په اقچی ولسوالۍ کې لای وو ودت خرابتلی او د اندخوی پر لور روان وو. زموږ غلا زده ریډیو ری د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن چهارشنبه د هغه څه له کبله چې د یوې خطرناکې دسیسې شنډولو بلل د خپلو خلکو ستاینه وکړه. د خامنئي دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په ایران کې خلکو د تیلو بیې د لوړېدو له کبله پراخ اعتراضونه وکړل. په همدې حال کې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار سازمان ایران تورن کړی چې د مظاهرو د ځپلو پر مهال یې تر سلو د ډیرو کسان وژل کېدل او د زرګونو نیول کېدل په قصدي ډول پټ کړي دي. د مظاهرې د نومبر پر 15 څو ساعته وروسته لاغه پیل سوی چې حکومت د تیلو د بیو د لوړېدو اعلان وکړ. دا اعتراضونه د ایران لږ تر لږه 100 ښارونو ته وغځېدل. دغه اعتراض کوونکي په څو ورځو کې وځپل شول. ایراني چارواکي د 15 کسانو د وژل کېدو خبر تاییدوي او وایي 1500 کسان چې یو سل اتیا یې د مظاهرو تنظیموونکي وو نیول سوي دي. لا تر اوسه په دې مظاهرو کې د وژل سوي یا نیول سوي د کسانو دقیق شمېر معلوم نه دی، خو امنستي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې ترڅ کې 133 تنه وژل سوي دي او شاوخوا 2000 کسان نیول سوي. د ایران تلویزیون نن د خامنئي له قبله راپور ورکړ چې وایي د ایران خلکو یوه لویه ژوره او خطرناکه دسیسه چې په هغه کې د ویجاړۍ شر اچولو او وژنې لپاره ډېرې پیسې مصرف سوي وې شانډه کړه. د خبرونو پای
رادیو ته ورسېست. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دوانی ولسوی فعالان د کمیسیون د عدالت غوښتنې په نتیجه کې دوی ته سپارل شوي.
بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخښ همکارانو سره همغږي وکړو. هغه ټول چې موږ دغه دوستان تاسو ته تسلیمو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر نن مازیګر له مترزو کاندیدانو سره د دوی باسونو نتیجه نه دا ورکړي.
خلمند سو چې موږ ته اجازه را کی چې لار شو هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه همغه جلا کو او ابتدایي پایلې لا.
حکومت وایي د چین له خوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار بسی. په کندهار کې هغه ملا امام نیول سوی چې پر یو ماشوم په جنسي تیری او د هغه په وژنې تورن دی.
تقریبا زما درې کاله دلته کې چې زه امامت کوم په دغه مسجد کې، نو ما دا لیواتت اته وار ورسره وکړلې.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران په لوی لاس د اعتراض کوونکو په وړاندې د تشدد د پټولو هڅه کړې ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دوه نیول سوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي د کمیسیون د عدالت غوښتنې په نتیجه کې ور سپارل سوي دي. ولسمشري ماڼۍ وایي چې د دغو کسانو دوسیه یې څارنوالۍ ته سپارلې، خو لویې څارنوالۍ وایي چې دغه دوسیه نه ده ترلاسه کړې. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې وکړه سرچینه وایي د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي او همکار احسان حمیدي خوشی شوې. په دغه ریاست کې یوې بخبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نومي واخیستل شي، دغه مطلب په څرګندولو سره د چهار شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا دوه کسان یې د دوی د خوندیتوب په هدف لزان سره ساتلي وو چې اوس یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومن لچې موسی محمودي او احسان الله حمیدي دوی تسپرل شوی او سبب د دوی په کړي تحقیق د چیرنې په هدف یو پلاوی وټاکل شي.
نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخښ همکارانو سره همغږي وکړو. هغه ټول چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیمو. همدارنګه زموږ نن سبا ته کېدای شي چې د موضوع کې په دې باندې خبرې کیږي چې دغه موضوع د پلټنې لپاره یو سیستم باندې کار شي.
موسی محمودي او احسان الله حمیدي د تیرې پنځشنبه په ورځ هغه مهال ونیول شول چې دوی له دوو رسنیو سره د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د ښوونځي د ځینو ښوونکو لولوري د جنسي تیری په اړه تحقیق خپور کړ. د روانې اونۍ د سه شنبې په شپه د ولسمشر ماڼۍ لولوري ویلا مې خبره شوه چې پکې راغلی ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د دغه دوو کسانو دوسیه د امنیت ریاست څخه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. همدارنګه ولسمشر ماڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د احسان الله حمیدي او موسی محمودي دوسیه یې څارنوالۍ ته راجې کړي، خو د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې تر دې دمه دوی ته دا دوسیه نه ده رسیدلی. د احسان الله حمیدي د کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی ته د ملي امنیت ریاست لوري هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی.
تقریبا امروز هاسترز میشه موازی چې احوال نه درم ولې شپ
نن و مورز دا چې موږ لا هغوی هیڅ احوال نه لرو، خو تیر شپه مو درسنیو په خبرونو کې ولیدل چې دوی ملي امنیت نیولي. ملي امنیت چې اوس وایي چې دوی د دوی د خوندیتوب په هدف نیولي، هدا اقل کورنۍ او ته خو به یو احوال ورکړي. دا څورز کې دي چې موږ لمړی او ژوندۍ خبر نه وو. که حقیقت ویل جرم وي نو نور به خلک حقیقت نه وایي، او دوی خو کوم جرم نه دی کړی، یوازې حقیقت یې په ډاګه کړی.
د احسان الله حمیدی او موسی محمودی همکاران وایي چې دا کار باید د ملي امنیت ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو ترسره کړی وای. دوی وایي ملي امنیت په جبر او زور په دغو دوو کسانو اعتراف کړی چې بل خپور شوی تحقیق ناسم وبولي او بخښنه وغواړي.
د فیروزی عزیزی راپور مو اوریده. افغان حکومت وی د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغانی غونډه په اړه د نیټه کرکیدو ته انتظار باسي. تر دې دمه افغان حکومت د چینی چارواکو لخوا د دې غونډې د جوړېدو د نیټه په اړه رسمي خبر نه دی ورکول سوی. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دی ویل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی ورسته شوی.
موږ منتظر یو چې د دوی نو ورو دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د علاقه کېدو په اړه کوم رسمي پیغام نه دی راکړی. افغانستان دولت د لیست باندې کار کړی دی.
ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تیرې اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي، بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دي په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي، نه د افغان حکومت. د افغان سولې لپاره د بیجنګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
د افغانستان د حکومت تصادلي کړي د افغانستان د ملت دوه اساسي مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې تر هغه حده پورې د افغانستان د حکومت او یا هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره د دې دغه وروستۍ نږدېوالی د دې باید ودی چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کټه تیر طالبانو ته ورسیږي.
خغل خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړي شي، خو ولیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړ شي او نتیجه به څه وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون ویل موترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړې. د کمیسون په حواله په شپږ ولایتونو کې د دوی د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش کار په بشپړېدو دی، خو خلک وایي چې د اعلان ځنډ اندېښمن کړي دي. امید ظاهر مل او په دې اړه بشپړ جزئیات.
جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله پکې د رایو بیا شمیرنې ته اجازه نه ورکوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
مونږ نن هم ورته منتظر یو، هیلمند سو چې مونږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری رایې چې دي و ولایتو کې چې پاتې هغه هم مونږ جلا کړو او ابتدایي پایلې لا مونږ شپږ ویشت ولایت خلاص کړو، بیا به رهبری مجلس کوي، وروسته د مجلس نه به نتیجه هیوادوالو تاسو سره شریکو.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره ورځ هم ورته خبره کړې وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلونو ویلي چې د معترضو نومندانو پښتون او اندېښنو ته یې د قانون په رڼا کې ځواب ورکړی، خو معترضین وای کمیسیون تر اوسه د دوی په قانې کولو کې پاتې راغلی. ولسمشر تنومان عبدالله عبدالله د چهار شنبه پورس په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري، بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي. مخکې له دې هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی کچیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ د شنبه تر ورځې پورې د 300,000 رایو په اړه خپل پریکړه اعلان نه کړي، دوی به خپل اعتراضونه پیل کړي. بلخوا بیا دولت جوړونکې ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د نورو مشورو او فرمایشونو ته پته ونه اوسي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویان رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل کمیسیون باید نور د خلکو وخت ضایع نه کړي.
په دې تاکید کوم چې د انتخاباتو کمیسیون دې نور وخت نه ضایع کوي، خپل ټایم لاینونه دې مراد کړي او د قانون او خپل طرز عملونو پر وړاندې کې دې د انتخاباتو لوړنی پای دې اعلان کړي.
هم خلک هم وای د کمیسیون په څو کارونو ستړي کړي. دوه تنه کابل میشتي اسمت الله او جاوید
نه اله پدې دي چې انتخاباتو جو دې ویل چې دغه فلاني تاریخ باندې دغه کې اعلان کړي، هغه تاریخ پرې خو د بل تاریخ ورته وټاکل، ای بل تاریخ کې وځي معلوم نه دی، د بل تاریخ معلوم
نه خلکو خاص غوښتنه وه په هغه شکل اعلان نشول او وخت چې خلک درديدونکي دي وسم در دی.
د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د تلیا میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشوي، خو اوس چې لا د نیټې پوره دوه میاشتې تیریږي لای هم برخلیک معلوم نه دی.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له خصوصي شرکتونو سره د شاوخه 15 میلیارد افغانیو په ارزښت د افغانستان د ځینو سړکونو د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د ترانسپورت سرپرست وزیر په خبره په دغو تړونونو کې د دوشي بامیان، غور هرات او په جلال آباد کې دننه د سړکونو جوړول شامل دي. حبیب الرحمن تاثیر او له کابل په اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت نامنی او د بودیجې کمښت په هیواد کې د سړک جوړونې پروژو پر وړاندې اصلي ستونزه ګڼي، خو بیا یې هم د سړک جوړونې له څو کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره نوي تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ ارزښت لري د چهارشنبه په ورځ د ترانسپورت وزارت د سرپرست وزیر یما یاري او په کابل کې د سړک جوړونې د شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شول. د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر په دې اړه سوی خبرې غونډه کې وویل موږ مکلف یو چې د دوشي بامیان لوی لار د بدیل لوی لار په توګه د سالنګ تونل د بندولو او ترمیم لپاره چمتو کړو. زموږ بل پروژه په جلال آباد کې شاوخوا 9 کیلومتر سړک نه دی، بل پروژه بیا له فیروزکو څخه تر هرات ښار پورې 10 کیلومتر سړک جوړول دی. دا د تړون پر بنسټ په دوشي سړک بامیان د 2 او 5 برخې د جوړولو چارې چې لګښت د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي، د 2 کلونو په موده کې د غور هرات سړک د حکومت په پیسو په 3 میاشتو کې او د جلال آباد ښار سړکونه چې 9 کیلومتره کیږي هم په 15 میاشتو کې بشپړ سي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غور د خلکو استازي وایي چې دا پروژه باید په شفاف ډول پلي سي. وکیل عبدالظاهر لا بعد مرغ ځینې شرکتونه تړونونه دوهم لاس ته سپاري، دا موږ لیدلې دي. دا د لویو پروژو کارنه له ستونزو سره مخ کوي. اړوند وزارت باید ترې څارنه وکړي تر څو دوی خپل په ښه کیفیت کار وکړي او له نورو شرکتونو سره تړونونه ونه سي، خو د ترانسپورت وزارت دغه تورونه ردوي. حبیب الرحمن تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه ملا امام نیولې چې په دې ولایت کې یو ماشوم تر جنسي تیری وروسته وژلې و. څرنګه چې محکمې د دغه تورن ملا په اړه پریکړه نه ده کړې، ازادي راډیو یې د نوم له خبرولو ډډه کوي. صادق رښتینی په دې اړه نور تفصیل.
هغه خپل لس کلن زده کوونکی چې د زابل څخه کندهار ته د زده کړو لپاره راغلی و تر جنسي تیری وروسته 13 ورځ وژلې. په جنسي تیری او قتل تورن ملا امام خپل هم په خپل جرم اعتراف کوي.
په غازی غونډې کې د اتمی اوزیه سره زما امامت دی، زما سره یو طالب را سره ول او بل ورور ول مشر ول ول زما قربان هم دي. نو تقریبا زما 3 کاله دلته کې چې زه امامت کوم په دغه مسجد کې، نو ما دا لیواتت اتک اتوار سره وکړلې او سپک سپک اشنه مې په پلان په ولا غو ورسته مې چې دیت چې دلې ما په ولا غولا
دا محال کندهار په امنیتي کمانډانی کې دی. امنیتي چارواکي وایي عدلي څېړنو هم پر وژل شوی ماشوم د جنسي تیری مثبتې نښې موندلې. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي په جنسي تیری او قتل تورن ملا امام عدلي بنسټونو ته سپارل کیږي.
عدالت د سره یو ځای وسیدي د تقریبا اته واره لواتت ورسره کړی و چې وروسته د هلک د دس تښتېدلی و د بیرته په ازراجي بابا کې ګیر کړی و بیولی و هلته یې ولی و ډبولی و وروسته د هلک وضعیت ډیر خراب شوی و دې شپخانې ته راوړی و شپخانې پولیسو ته اطلاع ورکړې او پولیسو دغه ملا امام ونیوی
په عینې وخت کې د کندهار اوسیدونکي په جنسي تیری او قتل تورن ملا امام ته د سختې سزا غوښتنه کوي. د کندهار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سلطان محمد دی. دته به چې سزا ورکول سي دته مثال به چې دته مثال دا نور خلک وویني عبرت مثال واقع نه دی. دا کښنه ماشوم مثال سبق وایي او مدرسې کې بیا د ملا صاحب داسې وحشت ورسره کوي په داسې ظلم باندې به چې دې ته سزا ورکول سي.
زما نوم غلام احمد دی. حکومت څه د ټولو مسلمانانو څه د حکومت څه د مجرمینو ما هغه خلکو څه چې معنی مسؤلیت ولري باید ټولو مجرمینو ته چې په هر برخه کې باید سزا ورکول.
بلخوا د کندهار د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم دغه پیښه دردونکې بللې او په قتل او جنسي تیری تورن ته د سزا غوښتنه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په پکتیکا کې هر کال د پولیو ضد واکسین پر مهال په زرګونو ماشومان له واکسینه به برخې پاتې کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي دې مسلې اندیښمن کړي دي. احسان آریان نور جزئیات وړاندې کوي.
په پکتیکا ولایت کې د پولیو د واکسینو د پلي کولو په وړاندې د طالبانو د مخالفت له امله ګڼ شمېر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. د دې ولایت مدني فعالان وایي وسلوالو کور په کور د واکسینو کمپاین بند کړی چې له امله یې په هره دوره کې کابو 50% ماشومان د واکسینو له څاڅکو پاتې کیږي. مدني فعال اد محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
ډیر کم کلو ته رسیدلی دي. کومو ولسوالیو کې چې دولت حاکم د هغو ته رسیدلی دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسیدلی عوامه په هوایي هلته نسته.
د پکتیکا ولایت مدني فعالان د امنیت نشټوالی او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت ترڅنګ د پولیو په وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي ټیټه چا هم یو ستر خنډ بولي. شیر رحمان سحاک د هغې کورنۍ غړی دی چې په خوا پکې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې اجازه نه وه، خو اوس وایي له کله چې کورنۍ د دیني عالمانو او ډاکټرانو له لوري د واکسینو په ګټو خبره شوې بیا یې واکسین نه دي قضا کړي.
په خانه مشرانو براته ویل چې پولیو واکسین له حرام موادو څخه جوړ شوی ده او د ماشومانو د روغتیا لپاره یعنی تاوان رسوي. موږ چې کله د علما کرام او ډاکټرانو واوریدل چې پولیو د ماشومانو د صحت لپاره غوره دي او د فلج مخه نیسي نو اوس ځکه نه قضا کوو.
پر ګمل برمل وزخوا خوشامن سر روزه زیړو کولسوالی سربیره په پکتیکا کې نورې داسې سیمې هم شته چې ماشومانو ته پکې د پولیو واکسین نه رسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کمپاین په هر دور کې له 220,000 ماشومانو له جملې 115,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقیږي او پاتې نور د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او په یادو سیمو کې د اجازې د نه ورکولو له امله محروم پاتې کیږي.
تلوی خونه تر شپته زره پورې ماشومان شاید واکسین شوی نه وي او همدا علت دا دی چې مخالفینو لپاره کور په کور باندې کمپاین پر ډیرو ولسوالیو کې اجازه نه ورکړل شوې.
که څه هم د پکتیکا د امیر خوتی رئیس د یادې ستونزې د حل لپاره د پراخو هڅو خبر ورکوي، خو مدني فلان بیا په قومي مشرانو او ملا امامانو غږ کوي چې ټولې خواوې د توحد سوي څو د واکسینو کمپاین ته کور په کور اجازه ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سترې محکمې د دې هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې د غځولو پریکړه وځنډوله. د پاکستان صدر اعظم د لوی درستیز د کاري مودې د غځولو پیشنهاد کړی و. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال احمد شاه اعظمي په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان څخه د معلومات غوښتي چې محکمې تر دې دمه څه کارونه کړي.
نن په عدالت کې هم په دغه کیس باندې چې د جنرال قمر باجوا د توصیف دریو کالو باندې باندې نن هم بحث روان دی. دا وخت پورې کوم بحث شوی دی او دا روان دی. هغه کې ځنې پښتنې قاضیان کوي د حکومت د وکیلانو نه بیا چې کوم اټارنی جنرل دی سارنوال دی. یو خبره خو نن چې جسټس چې کوم بیانونه وخت په وخت باندې هغه ورکوي، یو خو هغه دا خبره کړې ده چې په ماضي کې فوجی مشرانو جنرالانو د ځان لپاره په خپل باندې لس لس کاله د ټکو ځان لپاره توصیه اخیستې وه او اوس چونکه دا مسله د عدالت راغلی دا نو عدالت به په دې باندې د قانون په بنیاد یو خو سماعت کوي یا بګوري او بل مشر قاضی دا خبره موږ چیف جسټس چې د فوج کوم قانون دی د هغه به هم اوس ډیر زیات تفصیلی جایز او جایزات لري چې په ماضي کې دا کار نه دی شوی او دا غیرستو به که د قانون مطابق د حکومت فیصله وي نو بیا به د هغې مطابق دوی فیصله هم ورکړي.
طاهر خان صاحب، په تاسو هم د خلکو سره خبرې کړې یا هلته په پاکستان کې دننه شنونکي څه نظر لري چې عدلیه به دا ځل څنګه پریکړه کوي؟ آیا د پاکستان له حکومت او د پاکستان له پوځي ادارې سره به د دوی څه ډول برخورد کیږي؟
دا ډیر مهم پرمختګ دی. د یو فوج مودې د غزولو د دریو کالو توسي هغه په اول ځل باندې په سپریم کورټ کې په ستره محکمه کې هغه چیلنج شوی دی، دغه خلاف اپیل شوی دی. سپریم کورٹ په اول ځل باندې دغه رنګ اپیل هغه قبول کړی دی، هغه منظور کړی دی د اورېدو لپاره او هغه باندې باس روان دی. ټول ډېر سوالونه کېږي د قاضیانو لخوا، د ججانو لخوا، چې یو خو د کنن پکې یو بل چې کوم قاضی دی منصور علي شاه، هغه دا خبره هم وکړه چې یو فوجي مشر چې هغه کله ریټایر شي، هغه کله بوده ختم شي د هغه د نوکرۍ، نو څنګه یو ریټایر فوجي مشر هغه بیا درې کاله دغه هغه نوکرۍ کې توسي کیږي؟ هغه دا وایي که د حکومت وکیلان مونږ په دې باندې مطمئن کی چې څنګه یو ریټایر فوجي بیا درې کاله لپاره نوکر کیدی شي؟ او بل دا چې لکه دې سره هغه د عدلیه د عدالتونو هغه ازادي، ځکه چې په ماضي کې د سپریم کورټ او ډېرو ججانو به اکثر د ډکټرشپ د فوجي حکومتونو هغه به منظورول، هغه به د هغه به تایید کو، نو لیکن اوس لږ بدل ښکاري ماحول په پاکستان کې. د خلکو امیدونه دي چې سترې محکمې یا قاضیان دوی داسې فیصلې وکړي چې هغه د پاکستان په تاریخ کې یو نوی باب وي، نو لکه دغه اهمیت.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې د سترې محکمې لخوا د پاوز د مشر د کاري مودې د غزولو د پریکړې پر ځنډېدو خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران په لوی لاس د اعتراض کوونکو په وړاندې د تشدد د پټولو هڅه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان نن په ویلمیه کې ویلي چې په ایران کې د اعتراضونو له پیله تر 340 زیات کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د ایران چارواکو تر اوسه د وژل شوو دقیق ارقام نه دي خبره کړې. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایرانه په زرګونو اسناد او ویډیوګانې ورسېدلې دي. نور لیسمت څاروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د ځورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 40,000 پیغامونه او ویډیوګانې او عکسونه ترلاسه کړي دي. پامپیو پرون سه شنبه په یوه مرکه کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ په خپله وروستي اعتراضونه چې د ایران په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو وار بیا دغه هیواد پر ناوړه اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه تراووتل. پامپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤل وبلل. د وویل د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو وغوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. پامپیو همداراز وویل چې تر اوسه پورې دا ډول 40,000 ویډیوګانې، پیغامونه او عکسونه د ټلګرام له لارې ترلاسه کړي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي. لبلی خوا ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه د خبرېدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو لري. ایرانی چارواکو پر دې تلویزیونی شبکې تور پوری کړی چې تیره اونۍ په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د خبرونو او راپورونو د خپرولو په ترڅ کې بې طرفي نه درایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیره اونۍ د تیرو د بیو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپل وی پانه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیون شبکې یو شمیر کارکونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلې خبری آژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیونی شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنۍ او غړي ځورولې دي.
د ازادي رادیو اوسنی نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماشمنی خبری مجله له فرشته نگانه ووري. مهرباني
تشکر. از